ستار پروخ تاسی هم ستړی مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې داعش ډله د زوال په حال کې ده. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور مسایل هم تیړو تر خبرونو وروسته. امریکا د ګډو ځواکونو لیدریستیز وایي امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه روانه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی د یو پخواني ایجنټ په اړه چې له 2000 میلادي کال راهیسې په ایران کې ترې تم سوی دوسیه پرانیستلې ده. د امریکا د ګډو ځواکونو لیدریستیز وایي امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره هم په افغانستان کې پاتې سي. جنرال مارک میلی له امریکایي ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره سوه وویل تر اوسه په افغانستان کې هغه ماموریت چې له خاورې به یې ترهګر د امریکا پر ضد د حملې لپاره کار نه اخلي نه دی بشپړ سوی.
That mission is not yet complete.
تروسه دغه ماموریت نه دی بشپړ سوی او د دې لپاره چې دغه ماموریت بریالی سي د افغانستان حکومت او د دې هیواد امنیتي ځواکونه باید دا وړتیا ولري چې خپل داخلي امنیت په خپله تامین کړي او له خاورې د هغو ترورستانو مخه ونیسي چې غواړي پر نورو هیوادونو په تیره بیا متحد ایالاتونو د حملې لپاره کار واخلي. پوس وخی شاوخوا 2000 امریکایي او د ناټو د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې د نورو شکیلو هیوادونو په زرګونو سرتیری په افغانستان کې دی راځي. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل د وسلولو طالبانو او د امریکا ترمنځ د هغو خبرو یو عمده مسأله و چې شاوخوا لس میاشتې دوام وکړ او په 13 سپتمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په کابل کې د طالبانو د یوې حملې په عکس العمل کې چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 2 تنه پکې ووژل سول د خبرې لغوه کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه روانه ده او هڅه کوي چې د ټاکلي محل ویش سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویان زبی سادات دغه څرګندونې تیر ماښام وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د ولسمشرۍ یوه کاندید اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې خپل پلویانو ته په وینا کې د دغو محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش په وړاندې خپل مخالفت څرګند کړ او له دغه کمیسیون څخه یې غوښتنه وکړه چې دغه بهیر سمدستي ودروي. خو زبی سادات وویل دغه پریکړه د دې کمیسیون د رهبرۍ په اکثریت سوي. شغلی سادات د ځینو لورو هغو اندېښنو ته په پام سره چې ښایي د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې بیا وځنډېږي وویل کمیسیون تر ډېره هڅه کوي چې پر ټاکلي وخت دغه نتیجه اعلان کړي.
مون نهایی کوشش هم دغه دی چې په نیټه چې د اقرب درویشتم ده د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایل اعلان کړو. خو مونږ مشروطې بللې وې چې د ملوک کمپنۍ په خپل وخت خپل معلومات مونږ ته د رای ورکوونکو راکړي، د کاندیدانو ناظرین همکاري وکړي پروسه کې. خو اوس هم مونږ نهایي کوشش کوو تر څو وتوانیږو د اقرب په درویشتمه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایل اعلان.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلیا میزان پر شپږمه وسول. په پام کې د لومړنۍ نتیجه د راتلونکي پنځشنبه پر ورځ چې د لړم یا اقرب درویشتمه ده اعلان او وروستۍ نتیجه د قوس پر 15 اعلان سي. د ننګرهار چارواکي وایي د 24 ساعتونو پر مخ د تورخم دروازې له پرانیستل کېدو سره د تورخم په شارګوټي کې ګمرکي خدمتونه هم د 24 ساعتونو پر مخ فعال سوي چې ورسره عواید هم د پخوا پرتله زیات سوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجاني پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
تقریبا دورځي په اوسط ډول تر لس کلو زیات په عواید زیاتوالی راغلی دی. د ګمرک د ټول سهولتونه په تورخم ښارګوټ کې د ښاروالۍ ادارې له لوري برابر شوي دي خلکو ته، مسافرینو ته. اوس څلورویشت ساعته باروړونکي او عام خلک تګ راتګ کولی شي.
د تورخم دروازه څه کم دوی میاشتې مخکې د ځینو مراسمو په لړ کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم پکې ګډون کړی و پرانیستل سوه. خو له هغه وخت راهیسې د 24 ساعتونو پر مخ د پرانیستل کېدو په وړاندې د ځینو ستونزو راپورونه هم ورکول سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې یا اف بی آی د یو پخواني ایجنټ په اړه چې له 2000 میلادي کال راهیسې په ایران کې ترې تم سوی دوسیه پرانیستلې ده. ایران وایي دا په دې معنی نه ده چې ګواکې دغه اقدام د دې ښکارندویي کوي چې دغه سړی په ایران کې محاکمه سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي پرون وویل د اف بی آی پخوانی کارکونکی رابرت لیونسن پیران کې کومه عدلی یا جرمی قضیه نه لري. هغه زیاته کړه دی و له درکسی وی کس پاړه که هغه د ایران په هر ځای کې وي د دوسیې پرانستل یو عادي مسئله ده. د امریکا متحده ایالاتونو د لیونسن د برخلیک معلومولو لپاره د معلوماتو په بدل کې 25 میلیون ډالره جایزه ټاکلې ده. نوموړی د 2000 میلادي کال د مارچ پر 9مه د ایران له کیش تفریحي ټاپو څخه د کتنې پر مهال اترې تم سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نوموړی په ایران کې یرغمل سوی، خو ایراني چارواکي وایي چې په دې اړه خبر نه لري. تهران یوازې دا منلی چې د دې هیواد انقلابي محکمې ملګرو ملتونو ته د لیونسن په اړه یوه خلاصه دوسیه اچولې ده. د ایران انقلابي محکمه معمولا هغه دوسیې څیړي چې تورونه یې د جاسوسۍ، قاچاق، ارتداد او د ایران د اسلامي رژیم د پرځولو پر مسئلو راڅرخي. د پاکستان د پنجاب ایالت په راجانپور سیمه کې پرون په یوه کمین کې 15 کسان وژل سوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه کمین د پولیسو یوه موټر ته نیولې وو. پاکستانی چرواکي وایي وسلوالو عربي تیبا ساحې ته د پولیسو د موټر له رسېدو سره سم ډزې پیل کړې. پولیسو هڅه کوله د وسلوالو له یوه پټنځای څخه نامعلوم شمېر هغه کسان ونیسي چې تر تعقیب لاندې دي. د پولیسو ویان کلیم قریشی اسوشیټډ پریس خبری اجنس ته ویلي په موړو کې دوه پولیس، دوه استخباراتي مامورین او یو مخبر شامل دي. د پیش مسؤلیت سم د لاسه چا نه دی منلی. پرون په بل پیش کې د پنجاب ډیر غازی خان ته نږدې پر یو پوسټه د موټر سایکل سپرو وسلولو په حمله کې څلور کسان وژل سول چې یو پکې پولیس، یو لاروی او دوه مشکوک وسلول دي. وسلولو هغه وخت ډزې پیل کړې چې لومړی یې پولیسو د درولو اشاره ورکړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي متحده ایالات د ترکیې لخوا د روسیې د دفاعي توغندیو د سیستم پر پیرولو ډیر په غوسه دی او که انقره له دغې معاملې لاس وانخلي شایي له نویو بندیزونو سره مخامخ سي. رابرت اوبراین له سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ترکیه به د دغو بندیزونو اغیز احساس کړي. د اوبراین اشاره هغو بندیزونو ته وه چې د ده په وینا د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو په ملاتړ به تصویب سي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار دغه څرګندونې داسې وخت کوي چې ټاکل سوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د ناټو دغه دواړه متحدان د روسیې د هوایي مدافع ضد توغندیو سیستم ایس څلور سوه چې انقره یې له روسیې پیري سربیره د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په ګډون پر یو لړ مسایلو په خپلو کې اختلاف سره لري. په رومانیا کې د رای ورکولو د 90% مرکزونو د شمیرل سویو رایو د رسمي نتیجو پر اساس ولسمشر کلاوس یوهانیس چې د اروپایي ټولنې پلوی ګڼل کیږي د دغه هیواد د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په لومړي پړاو کې مخکښ ګڼل کیږي. د قسمی نتایجو پر اساس یوهانیس به د سوسیال ډیموکراتیک ګوند له رهبري بیوریکا دانچیلا سره چې په وروستیو کې د صدارت له څوکۍ لرې سوې په دویم ځلي انتخاباتو کې مخامخ سي. دانچیلا د ولسمشرۍ ټاکنو 24% رای ګټلې دي. په همدې حال کې دان بارنا چې په رومانیا کې د دریم لوی ګوند مشري کوي د 13% رای په ګټلو سره په دریم کتار کې راغلی دی. ولسمشر کلاوس یوهانیس پرون په پلازمینه بخارست کې د خپلې رای تر کارونې وروسته وویل دا د رومانیا لپاره مهمه ورځ ده او تاییدوم چې ماته هم مهمه ده. ما د نورمالې رومانیا لپاره رای ورکړه. رومانیا ته د ښه راتلونکي هیله لرم او هیله لرم نن دا تایید ترلاسه کړم چې زیاتره رومانیایان به هغه څه غواړي چې زه یې غوښتنه لرم. د رومانیا د ټاکنو مرکزي دفتر په حواله په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه 48% وه. که کوم کاندید ونه کولی سي د ولسمشرۍ ټاکنو په لومړي پړاو کې تر 50% زیات رایې وګټي، دویم ځلي انتخابات به د نومبر پر 24مه وسي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې داعش ډله د زوال په حال کې ده.
پرله پسې عملیات دي چې په ټولو سیمو کې داعش له ماتې سره مخ وو او دوی اړ کړل چې یا له سیمو څخه وتښتېږي یا ځانونه حکومت ته تسلیم کړي.
په بل راپور کې اوري چې د ننګرهار نوی امنیه قومندان وایي چې د زورواکو په وړاندې به له رحم څخه کار نه اخیستل کیږي.
ټولو پولیسو ته چې په ننګرهار کې اوسېږي هر هغه ظالم، هر هغه قاتل، هر هغه اختطافي په دې خلکو باندې هیڅ نه رحم پکار نه ده.
حکومت وایي که هوایی شرکتونه د ملکی هوایی چلند لخوا د ټیکټونو له ټاکلې بیې سرغړونه وکړي قانوني چلند ورسره کیږي. په بهرني موضوعاتو کې اوري چې ایران په بوشهر کې دویمه اټومي بټي جوړوي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ماتې خبر ورکوي. هغه ډلې چې په لومړي سر کې په همدې ولایت کې راوټوکېده او امریکا یې هم د ځپلو لپاره تر ټولو لوی غیر اټومي بم چې د بمونو د مور په نوم یاد سوی د دې ډلې پر یوه مرکز راغورځولی و. آیا داعش ډله په ننګرهار کې د بشپړې ماتې تر حده ځپل سوی؟ په دې اړه نوریاس نوري راپور برابر کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش په ننګرهار ولایت کې چې یو وخت د دې ډلې اصلي مرکز و ماته شوې ده. مسعود اندرابي دغه څرګندونې پرون یک شنبه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او ویل چې په ننګرهار کې د سختدریزو وسلوالو پر ضد د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې داعش ډله په دې ولایت کې ماته شوې، مرکزونه یې له منځه وړل شوي او کوم یو مرکز یې که پاتې هم وي هغه به هم د خلکو په مرسته له منځه یوړل شي. خغلی اندرابی دغه راز وویل چې د دې ډلې وسلوال په وړو ګروپونو کې ځانونه په ننګرهار کې دولت ته تسلیموي او په نورو ولایتونو کې به هم د داعش وړې ډلې له منځه یوړل شي. د کورنیو چارو د سرپرست وزیر له دې څرګندونو مخکې د تېرې جمعې په ورځ د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل هم له ازادي راډیو سره په مرکه کې ورته خبره کړې وه او ویلي وو چې د ننګرهار ولایت ډېرې سیمې چې هغه په سلو کې 95 یادې کړې د داعش او وسلوالو طالبانو له حضوره پاکې شوې دي. ښاغلی میاخیل هغه سیمې چې تر اوسه پکې د دولت وسلوالې مخالفې ډلې فعالې دي داسې په ګوته کړې.
نگران تقریبا 95% د طالب و داعش د ټول پاک شوه ده. یوازې د حصارک ولسوالۍ پاتې ده او یو څه سیمه په خوږیانو کې او دغه د سپین دغه په لمن کې دوه درې نقطې دي چې هغې ته هم پلان لرو په خپل نوبت سره هغه عملي کوو.
د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې امریکایي ځواکونه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه له نږدې څاري او په تیر کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د دې ډلې پر یوه مهم مرکز د بمونو د مور په نوم یو بم هم غورځولی و، د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د دغې ادعا په اړه چې داعش ډله په ننګرهار کې ماته شوې له څرګندونو ډډه وکړه. خو دې اژانس د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي نظر راخیستی چې ویلي دي د دې ډلې غړي ورخطا شوي او ځانونه دولت ته تسلیم مې وی. خوګیاڼي وویل چې د شنبه په ورځ هم د داعش دوه دیرش وسلوال په دې ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې داعش په دې وروستیو میاشتو کې سخت ځپل شوی او پر دې سربیره چې په سوریه او عراق کې خپل ځان اعلان شوی خلافت نړیدلی، تیره میاشت په سوریه کې د ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي په وژل کې دوه سره هم دا ډله ډېره کمزورې شوې ده. د فرانس پرس په لیکنه که څه هم د البغدادي او په افغانستان کې له داعش سره د تړلو وسلوالو چې د داعش د خراسان څانګې په نوم یادیږي ترمنځ اړیکه تل مبهمه وه، خو د ننګرهار د والي ویان ښاغلي خوګیاڼی وایي د البغدادي مړینې هم د دې ډلې د قوماندي او کنټرول تشکیلات مختل کړي دي. ښاغلي خوګیاڼي تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
سر لدی چې د بغدادي لمنځ اصل د داعش په ډلې باندې تقریبا تاثیر غورځولی دی. دوهم موضوع موږ د امنیتي قواو پرله پسې عملیات دي چې په ټولو سیمو کې داعش له ماتې سره مخ وو او دوی اړ کړل چې یا له سیمو څخه وتښتېږي یا ځانونه حکومت ته تسلیم کړي.
د امنیتی چارو کتونکو خی دغه داله مختلف لور ورزوی خو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي چې په دې برخه کې باید له دقت کار واخیستل شي او په هر اړخیز ډول د وضعیت جاج واخیستل شي. ښاغلی اعظمي تېر ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل
داعش تر فشار لاندې دی، نظامي فشار لاندې دی، مګر په هېڅ صورت په دا معنا نه ده چې متاسفانه دا ګروپ یې د منځه ولاړ شي په هغه شکل باندې. زه فکر کوم چې اوس لا هم ډېر زیات حد ته اړتیا شته چې ترسره شبکه نه افغانستان د خاورې څخه پاک شي.
خغلی اعظمي دغه راز وویل چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبري نتیجه ورکړي ښایي داعش هغه ډله وي چې د سولې له بهیر سره مخالف یا ناراضه وسلوال له دې ډلې سره یو ځای شي او د افغانستان راتلونکي له امنیتي ګواښ سره مخامخ کړي.
ومردل چې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې داعش ډله ځپل سوې ده. په ننګرهار کې مسؤولان وایي د ولایت په اکثرو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف اوس هم پوځي عملیات دوام لري، خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د امنیت د کمزوري یو علت په دې ولایت کې د پولیسو کم تشکیل دی. دوی دا څرګندونې پرون په یوه غونډه کې کړې دي. روح الله انوري ورباندې راپور لري.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل د نوې قومندان ډګروال ایمل نیزی د معرفي په غونډه کې ویل ګڼې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفینو پاکې کړي او اوس یادو سیمو ته هر سړی تګ راتګ کولی شي.
ټولو ولسوالیو ته شپه او ورځ دولتي مامورین ولسونه تګ راتګ کولی شي. چرزام ولسوالي هغه ته نوي زموږ قوتونه رسېدلي دي، بیسونه اچول کېږي او ان شاء الله چې د شیرزاد ولسوالي په ټوله امن کېږي او امنیتي توسعه به هلته راځي. داعش تقریبا نور په ننګرهار کې ختم دی، نور کم تورستي مختلف ډلې چې هلته دي ان شاء الله د هغې هغه ځالې به ختمېږي او ننګرهار ولسونه به یو مطمئن امنیت لري.
په یاد غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی ویل د افغان ځواکونو لخوا په ننګرهار کې د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره پیل شوی عملیات ډیر بریالي دي او تر هغه به دوام وکړي چې څو ننګرهار له ټولو وسلوالو مخالفینو پاک کړي. په ننګرهار کې د داعش ټغر ټول شوی دی، یو شمیر وړې ډلې پوښیوي او هغوی د تسلیمېدو په حال کې دي او پاتې نورې چې فکر کوي نورو ولایتونو او سیمو ته تک سره به ژوندي پاتې شي د هغوی خلاف به هم عملیات پیل شي او هلته به له منځه یوړل شي. خو د ننګرهار ولسونه او د ولایتي شورا استازي بیا وایي د مرکز جلال آباد په دننه او د ولایت په نورو برخو کې د امنیت کمزورتیا یو لامل هم د پولیسو د شمیر کموالی دی. د ولایتي شورا غړي ډاکټر ناصر کاموال له وزیر وغوښتل چې د نورو وزیرانو په څیر دي یوازې ژمنې نه کوي بلکې دوی تدید د پولیسو شمیر پوره کړی.
مفت هر وزیر هر حکومت د تدار راکړی د تلاشنو د دې باندې کار کوم غهاري وزیر د خپل وخت کې لس لس فیصد کار وکړی د تشکیل به اوس پوره شي. څو کولای په دې کې زیات څه نه وو په دې کې د ننګرهار خلک تاسو خپل حق وړي.
د کورنیو چارو وزارت هم منی چې د پولیسو شمیر کم دی او دوی هم هڅه کوي چې دغه تعداد زیات کړي. د ننګرهار نوې امنیت قومندان ډګروال ایمل نیزی بیژمنه کوي چې په ولایت کې به د زورواکو او قانون ماتونکو مخه نیسي او قانون به پلی کوي.
د ننګرهار بالخصوص د جلال آباد یا زموږ د ولسوالیو د ښاراتو امنیت چې تر کوم حده پورې متاثر په دې باندې کېږو، کال ته اختطاف ده، کال ته قتل ده، که په هغې ځای کې قاچاق مواد مخدر دي کوه وغیره وغیره وغیره، ټولو پولیسو ته چې په ننګرهار کې اوسېږي هر هغه ظالم، هر هغه قاتل، هر هغه اختطافچی په دې خلکو باندې هېڅ نه ورحم پکار نه ده.
د ننګرهار نوې امنیت قومندان په داسې حال کې په ننګرهار کې دنده پیل کوي چې د ولایت یو شمیر ولسوالۍ له داعش او نورو وسلوالو یو څه پاکې شوي، خو د جلال آباد ښار په دننه کې وخت ناوخت په پولیسو او عام وګړو غلچکو او بمی بریدونو او د قانون څخه سرغړونو د خلکو ژوند تریخ کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هوایی چلند اداره وایي که هوایی شرکتونه د افغانستان د ملکي هوایی چلند لخوا د ټکټونو له ټاکلې بیې سرغړونه وکړي قانوني چلند ورسره کیږي. افغانان هم شکایت لري چې هوایی شرکتونه د ټکټونو له ټاکلې بیې سرغړونه کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې د مسافر ستونزو او د الوتکو ستونزو ته په پام ټولو کورنیو پروازونو ته نوې بیې ټاکل شوې دي. د دغه ادارې ویان قاسم رحیمی د یک شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دغه اقدام د مسافرو له شکایتونو وروسته شوی دی. د ښاغلي رحیمی په خبره هر هغه شرکت چې له ټاکلې بیې سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي.
هر شرکت کې
هر شرکت چې د هوایی چلند د ملکی ادارې له نرخنامې سرغړونه وکړي موږ د هغې کړندارې له مخې چې په دې برخه کې شته له سرغړونکي شرکت سره قانوني چلند کوو. نمایندګۍ او شرکتونه چې د ټکټ خرڅولو امتیاز لري او ټکټ په ګرانه بیه پلوري موږ اقدام کوو چې امتیاز یې سلب شي.
د بدخشان ولایت اوسیدونکي شبیر احمد او د هرات ولایت اوسیدونکي پرویز نظری د هوایی شرکتونو د پروازونو د ټیکټونو د بیساری پورته کېدو په اړه ازادي راډیو ته وایي هوایی شرکتونه د آزاد بازار او د لوی لارو د نامنې نه په استفادې سره د پروازونو د ټیکټونو بیې دوه برابر لوړې کړې دي.
قیمتي ټیکټ تیاره ده بدخشان
د ولوتکی ټیکټ په ولایت کې ډیر پورته ده سر لدی چې له بدخشان تر کابل نوی امریکایي ډالر ده خو شرکتونه د آزاد بازار نه په استفاده په یو سلو ډیر ډالر پلوري
خود آریانا افغان هوای شرکت د خبرون او مسؤل عبدالمتین فراست آزادی رادیو ته وویل دغه شرکت په ټول هیواد کې د هوای چلند ریاست له نرخنامه سره سم خپل ټیکټونه پلوري
زموږ رسمي دفترونه په ټول هیواد کې د هوایي چلند له نرخنامې سره سم ټیکټونه پلوري خو څوک چې په بازار کې له دوهم او دریم لاس څخه اخلي ممکن ګران وي
د ملکی هوایی چلند د ادارې د بیان د معلوماتو پر بنسټ د نوې نرخنامې په ټاکلو کې د شرکتونو اقتصادي وضعیت او د مسافرو ستونزې په پام کې نیول شوي دي د قاسم رحیمی په خبره کوم مسافر چې له هوایی شرکتونو شکایت لري کولی شي دوی ته مراجعه وکړي چې ستونزو ته یې رسیدنه وشي
هر هموطن ما که شکایت ناشی از
هر هیواد دوال چې شکایت لري کولی شي د هوایی چلند ادارې ته راشي چې ستونزې ته یې رسیدنه وشي
د ملکی هوایی چلند اداره دا هم وای چې دغه تصمیم د آریانا او کامیر د هوایی شرکتونو د استازیو په موجودیت او د هوایی شرکتونو د عملیاتي لګښتونو په پام کې نیولو سره نیول شوی دی خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پریکړې له مخې باید د 1,804 محلونو رای بیا شمیرل سی وای خو د انتخاباتو کمیسون د 1,000 محلونو رای بیا شمیري کمیسون وای په انتخاباتي قانون کې د نوي تعدیل له کبله په دې تړاو د ټولو پریکړو صلاحیت دواړو کمیسونونو ته ورکول شوی دی خاطر پر دې سو نور تفصیل
انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې کمیسون پریکړه کړې وه چې په 40 ولایتونو کې به د 1,804 محلونو رای بیا شمیرل کیږي خو د انتخابات خپلواک کمیسون په 1,215 محلونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړې ده دغه کار اوس یو لړ پوښتنې راولاړې کړې دي انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې کمیسون وایي په انتخاباتي قانون کې د نوې تعدیل له کبله د رایو د بیا شمیرنې په تړاو په دې برخه کې واک دواړو کمیسونونو ته ورکړل شوی دی اوس هغه څه چې د پام وړ دي هغه دا دی چې آیا انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې کمیسون چې 1,804 محلونو د رایو د بیا شمیرنې لپاره مشخص کړی دي د همدې 1,215 محلونو له ډلې دي یا نه د یاد کمیسون د ویان مرستیاله زرمینه کارګر دوی تر دا مهاله مو څلور مکتوبونه د انتخابات خپلواک کمیسون ته استولي خو له بده مرغه هغه محلونه چې موږ د بیا شمیرنې لپاره په ګوته کړي موږ ته یې ځواب نه دی راکړی چې څه وخت به یې بیا شمیرنه پیل کیږي د انتخاباتو مخکنی قانون یوازې د شکایتونو کمیسون ته اجازه ورکوله چې د هغو محلونو د بیا شمیرنې بهیر مشخص کړي چې اړتیا یې لیدل کیږي خو د دې قانون په تعدیل سره اوس د انتخاباتو کمیسون هم کولی شي د شفافیت په هدف د رایو بیا شمیرنه وکړي د انتخاباتو کمیسون د هغه محلونو د شمیر د زیاتېدو دلیل چې بیا شمیرنه پکې کیږي شفافیت په ګوته کوي د دغه کمیسون وین علي افتخاري د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د یوې تخنیکي موندنې ښیي چې ځینو محلونو بایومیټریک درلودو خو د نتایجو فورمې نه درلود د بایومیټریک دستګاه او حافظه یې نه درلوده دستګاه او معلومات په کامل ډول نه دي اخیستي یا تکرار شوي له همدې امله د تخنیکي ټیم او د کمیسون رهبري پریکړه وکړه چې دو دغه محلونو رای بیا وشمیرل شي
محل.
دا افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې له دې ټولو جنجالونو سره سره بیا هم کمیسون شمن دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اعلان شوې نیټې سره سم د عقرب په 30مه اعلان کړي خاطر پردیس آزادي رادیو کابل
مننه چې آزادي رادیو اوري
اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
واشنگتن پوست ورځپاڼې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پرونیو څرګندونو په اړه یو راپور خپور کړی ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې د انتخاباتو په درشل کې د نتایجو اعلان هسې هم ځنډېدلی ښاغلي عبدالله په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې خپل نظران یې په یو اړخیز ډول د رایو د شمیرنې او تفتیش له بهیر څخه ایستلی دي واشنگتن پوست د ښاغلي عبدالله هغه خبرې راخیستې دي چې وایي په هغه صورت کې چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په بهیر کې د ده ناظران حاضر نه وي نو د انتخاباتو نتایج به هم مشروع نه وي ورځپاڼه لیکي ښاغلی عبدالله چې د ملي وحدت په حکومت کې د ولسمشر اشرف غنی شریک دی په انتخاباتو کې د ولسمشر اصلي سیال هم دی ورځپاڼه وړاندې لیکي چې ولسمشر غنی د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش له بهیر څخه خپل نظران نه دي ایستلي خو ځینو نورو کاندیدانو هم د دې پروسې په اړه مایوسي ښودلې واشنگتن پوسټ د مطلب په دوام لیکي د افغانستان د ولسمشري انتخابات د تلې پښپګم نیټه تر سره شول، خو د نتایجو اعلان یې د تورونو، اختلافونو او تخنیکی ستونزو له کبله څو ځلې ځنډیدلای دی. د اوسنی مهالویش لمخه ټاکل شوی چې د دې انتخاباتو لمړني نتایج د لړم یا عقرب د میاشتې په درویشتمه نیټه اعلان شي. د برتانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې هم په یو راپور کې د موضوع ته کتنه کړې ده او لیکي چې د عبدالله دا اقدام د تلې د شپږمې پر انتخاباتو چې هسې هم د خلکو د ګډون کچه په کې ډېره کمه وه او د دوو سیالو کاندیدانو ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله ترمنځ له دوامداره ناندریو ډکه وه، د ابهام یوه نوې پرده غوړولې. د ډیلی میل مطلب زیاتوي عبدالله چې په تیرو دوو انتخاباتو کې هم ناکام ګډون کړی و او د خپل سیاسي بقا لپاره هڅه کوي، په وار وار د سلګو نظر رایو د باطلېدو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي تمه وه چې د افغانستان په ځوانه ډیموکراسۍ کې به د 1998 کال د ولسمشرۍ انتخابات تر ټولو پخوانیو هغو پاک وي، ځکه بایومتریک دستګاوی چې یو جرمني شرکت چمتو کړی وي د دوه ځلي رایو د استعمال مخه نیولی شي. ډیلی میل په پای کې لیکي چې د انتخاباتو روانه لانجه دا احتمال زیاتوي چې افغانستان به یو ځل بیا د 2014 کال د انتخاباتو په څیر د بحران پر لور ولاړ شي.
او وسم یو بهرنی مسله تعقیبو. په داسل کې چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر لانجه یوې نوې مرحله ته داخله سوي، تهران په بوشهر کې د دویمې اټومي بټې د جوړولو کار پیل کړ. دغه تاسیسات چې د روسیې په مرسته جوړیږي، ایرانی چارواکي په بشپړېدو سره د برېښنا د تولید ظرفیت زر میگا واټ بولي. نوریاس نوری او نور تفصیل.
ایران بوشهر ته نږدې د اټومي دوهمې بټې د جوړولو کار پیل کړ. په دغې پروژې سره به چې د روسي انجینرانو په مرسته جوړېږي، د ایران اټومي تاسیسات لا پراختیا عمومي. دا خبر د ایران دولتي ټلویزیون د هېواد د انرژۍ د نړیوالې ادارې د مشر په حواله پرون ورکړ. په بوشهر کې د اټومي انرژۍ لومړني تاسیسات چې د روسیې د اټومي ټکنالوژۍ په مرسته په 2011 کال بشپړ شوي، د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې لخوا په کلکه انڅارل کېږي. تهران وای د بوشهر دوم اټومي بټۍ او دریم ریاکتور بچ د جوړولو پلان ترتیب شوی. هر یو د دې ظرفیت ولري چې زر میگا واټ برېښنا تولید کړي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحی پرون د بوشهر د دوهمې اټومي بټۍ د جوړېدو د رسمي بهیر د پیلېدو په مراسمو کې چې تصاویر یې له دولتي ټلویزیون خپرېدل وویل، اټومي قدرت داسې با اعتباره برېښنا تولیدوي چې د هرې دستګاه د تولیدېدونکې برېښنا اندازې له 11 میلیون بیرله تیلو سره چې ارزښت یې په کال کې 600 میلیون ډالره کېږي برابره ده. صالحی اټومی صنعت د قدرت سرچینه وبلله ویل،
صنعت هستی می تواند بالقوه منشأ اقتدار باشد.
تهران په داسې حال کې په بوشهر کې د دوهمې اټومي بټۍ د جوړولو د پیلېدو خبر ورکوي چې د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي پروګرام پر سر لانجه یوې نوې مرحلې ته داخله شوې ده. تهران په دې وروستیو کې وروسته له هغې د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له ژمنو په شا کېږي چې واشنگټن د 2013 کال په مې کې له دغه تړون ووت او پر تهران یې بېرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران له دې مخکې تر ځمکې لاندې په فورډو اټومي تاسیساتو کې د یورانیمو د غني کولو او تولید د پیلېدو خبر ورکړی و. تهران د اټومي تړون نور اروپایي لاسلیک کوونکي فرانسه، بریتانیا او جرمني تورنوي چې په دې موده کې نه دي توانېدلي چې هغه زیانونه جبران کړي چې د امریکا بندیزونو د ایران اقتصاد ته رسولي دي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر صالحی پرون یو ځل بیا پر نړیوالو قدرتونو انتقاد وکړ او ویل دا دوی نه چې د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي تړون په چوکاټ کې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړې، بلکې نړیوال قدرتونه په خپلو ژمنو ونه درېدل. هغه زیاته کړه دواړه لوري باید کړو ژمنو ته وفادار پاتې شي.
د حقیر په نامه اوریدونکو د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکلي، تر څو چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې توافق سوی نه وي، تر هغو د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکي، د سولې خبرو ته ډیر خوشبین یو او تمه لرو چې وصله ول طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ نه سمی الله حلمي تندر لیکلي، له لوړ پوړو مقاماتو غوښتنه لرو چې د پاکستان په سفارت کې ویزه په ډیرو مشکلاتو سره لګیږي، باید اسانتیاوې پکې رامنځته شي. جعفری لیکلی کې د انتخاباتو پر سر لانجه شروع سي ولس به زیانمن سي. مولوی محمد ابراهیم له کندهار نه لیکي څومره چې د انتخاباتو نتیجې ځنډیږي هغومره به دغه پروسه د بحران خوا ته ځي. نور باید نتیجه اعلان سي. خپلواک صافی د لغمان د عالیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي چې د انتخاباتو د نتایجو له اعلان څخه سم د بسوګۍ واده جوړ سوی دی. محمد خان خیاط د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکلي چې د لشکرګاه او چنجیر ترمنځ سړک څو ځایه مات سوی دی. مسؤول کسان دې دغه سړک جوړ کړي. او شفی جان زدران د خوست له نادر شاکور څخه لیکلي دلته د زنانو دپاره د تفریح ځایونه ټول د زورواکو لخوا لاندې سوي دي.